سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. سات څلور بجې سولې د یو بل یو ساعته پښتو خبرونه وخت را ورسېدی. زه قسیم سلام علیم او د تخریق په چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسلو راپورونه او خبرونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. خو په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د نشه توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو نړیوال او سیمه ییزو اړخونو د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. نور مسایل هم څېړو خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د تاریخي ټولپوښتنې په ترڅ کې د دې ټولنې او د بریتانیا له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. او د سوریه په شمالي حقو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په ولکه کې دي، د روسیې او سوریه د حکومت د هوایي بمباري په ترڅ کې د ملکیانو په ګډون لسکونه تنه وژل سوي دي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونو کې د افغانستان مهم خبرونه له اسد الله لودین څخه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. په بلخ او کابل کې مدني فعالانو د ننګرهار په کوټو لسوالۍ کې د داعش روسي فعالیتونه وغندل او د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره د جي اس سي اریانا په نوم یوې افغان کمپنۍ مالی وزارت ته د طلبۍ وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې افغان حکومت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري. عبدالله د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي چې باید په دې برخه کې هر اړخیزه مبارزه وشي.
و ما هم مسؤلیت خود داریم و
دای وای موږ هم خپل مسولیت لرو او نه یوازې د مخدره موادو د وزارت بلکې د ټول دولت په کچه د مسالې ته لومړیتوب ورکول په دې برخه کې لموږ سره مرسته کولای شي.
برنامه‌های عمومي دولت میتونه د ری راستا ماره کمک کنه.
نن د جون شپږم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې له نړیوال ورځ سره برابر ده. ښاغلی عبدالله د غشن ویلي چې نن نه یوازې د افغانستان د مخدره موادو د تولید او قاچاق په برخه کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې په مخدره موادو د لکونو ځوانانو روږدي کېدل هم یو جدي ګواښ دی. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په ننګرهار کې د داعش ډلې وروستۍ کړنې د بشریت په وړاندې جنایت وګڼه او په کلکه یې غندنه وکړه. دوی نن په یوه اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خلکو د امنیت، د خوندیتوب او د داعش ډلې د فعالیتونو په مخنیوي په برخه کې اقدام وکړي. په ورته وخت کې یو تن مدني فعال صدیق انصاري نن په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې وروستۍ کړنې وغندلې. نوموړي خبرداری ورکړ که حکومت په دې برخه کې چې دې اقدام ونه کړي، د مدني ټولنو غړي به پراخ مظاهره وکړي. د داعش ډلې په تیرو دوه ورځو کې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د یو شمېر ملکیانو کورونه وسوځول، یو شمېر یې وژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه کسان چې وژل شوي او یا هم ټپیان دي ولسي پاسون کوونکي دي. د نوی کابل بانک د خصوصي کولو لپاره د جي اس سي اریانا په نوم یوې افغان کمپنۍ مالی وزارت ته د داوطلبۍ وړاندیز کړی دی. د مالی وزارت د خزائنو رئیس محمد اقا کوهستاني نن خبریالانو ته وویل چې دغه داوطلبۍ ته دوه کمپنیو لیوالتیا درلوده، خو له دې ډلې اریانا خپل اسناد نن دغه وزارت ته وسپارل. نوموړي زیاته کړه چې د داوطلبۍ دغه وړاندیز اسناد به په یوه ګډه تخنیکي کمیټه کې وڅېړل شي او بیا بله کمپنۍ څخه د لوړې بیې غوښتنه وکړي. په خو د پاکستان مسلم کمرشل بانک د نوی کابل بانک د خصوصي کولو د اوتربي ګټلې و، خو لپاره لپسې انتقادونه ورسته یې حکومت له خرڅولو ډډه وکړه. بل ورته د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د اسیا زیربنای بانک رئیس جین لیقین سره په چین کې کتلی او له هغه په دغه بانک د افغانستان د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په ګرزوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه ولایت امنیه قومندان سیدقا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې د سرپل، غور او فاریاب سلګونه طالبانو د ګرزوان پر څو پوستو حمله کړې چې لا هم جګړه روانه ده. بل ورته د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په خوست ولایت کې د حقاني شبکې یولس کسیزه ډله نیولې ده. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
Azadi ya Allah. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بل اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د تاریخي ټول پوښتنې په ترڅ کې د ټولنې او د بریتانیا له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. امریکایي چارواکو نن وویل چې کیری به نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موغیرینی سره وګوري او سبا به په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فیلپ هامون سره کتنه ترسره کړي. یو امریکایي لوړ پوړو چارواکي وویل چې کیری به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې نور غړي د بریتانیا په لاره پل کې نږدې چې هغه به اروپایي ټولنه له دې زیاته کمزوري کړي. د اروپا د پارلمان مشر د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه غوښتي دي چې د اروپایي ټولنې په راتلونکي سرمشي ځکه له دې ټولنې د وتلو رسمي پروسه پیل کړي. مارټین شولز د جرمني بلدامزون تاک ورځپاڼې ته نن وویل چې دغه مبهم حالت به چې بریکزیت رامنځته کړی د بې ثباتۍ د زیاتوالي سبب شي چې ورسره به کارونه په خطر کې ولویږي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې مشران به د جون په 28مه او 29مه په بروکسل کې غونډه وکړي او له دې ټولنې د بریتانیا د وتلو وروسته حالت وڅېړي. د اروپا پارلمان هم به هم ځانګړې غونډه وکړي. د اروپایي ټولنې د اساس ایښودونکو شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې په غونډه کې له بریتانیا وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېدای شي د وتلو پروسه پیل کړي. د بریتانیا صدراعظم ډیوډ کامرون د جون په 25مه اعلان وکړ چې په اکتوبر میاشت کې د صدراعظمي دنده پرېږدي او ځای ناستی به له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه خبرې مخته وړي. د سوریې په شمالي هغو سیمو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په ولکه کې دي د روسیې او د سوریې د حکومت د هوایي بمباریو په ترڅ کې د 50 ملکانو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې وویل د روسیې او سوریې جنګي الوتکو پرون په حملو کې د دیر الزور ښار جنوب ختیځ د القریه سیمه په نښه کړې وه. دغې ډلې وویل چې په دغو هوایي بریدونو کې 50 ملکان وژل شوي، خو د نورو وژل شوو 43 کسانو په اړه چې هغه د داعش وسلوال دي او که ملکان څه نه دي ویلي. دغې ډلې مخکې په دغو بریدونو کې د یو دیش ملکانو په ګډون د 30 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د اسلامي دولت ډله د دل ارزور په اکثرو برخو کنټرول لري او د مرکز نورې هغه سیمې چې د دولت په واک کې دي د 2015 میلادي کال د مارچ راهیسې محاصره کړې دي. د دیر الزور دغه سیمې عراق پولې ته نږدې دي، سوریې ختیځ ته نږدې دي. د روسیې جنګي الوتکو د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ هوایي عملیات پیل کړي دي. عراقي ځواکونو د فلوجه ښار وروستۍ سیمه هم د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیوه. د فلوجه د عملیاتو قمندانان اعلان وکړ چې دغه جګړه پای ته ورسېده. جنرال عبدالوهاب السعیدی په تلویزیوني وینا کې وویل چې موږ نن له دغه مرکزی جولان سیمه اعلانوي چې دا سیمه د تروریزم ضد ځواکونو تصفیه کړه او موږ دا خبر ټولو عراقیانو ته ورکوو چې د فلوجه جګړه پای ته ورسېده. هغه وویل د فلوجه د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې لږ تر لږه 1800 سخدریزي وسلوال وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو او ملیشو چې اکثره یې شیعه ملیشي وي د عراق د پوځ ملاتړ کوو. د عراق صدراعظم حیدر العبادی څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې پر داعش د بری ادا کړې وه، خو له دې سره سره د جولان په ګډون د ښار له دننه نښتې روانې وې. داعش د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې پر فلوجه خپله ولکه ټینګه کړې وه. د چین دولتي ټلویزیون سی سی ټی وی وایي لږ تر لږه 10 تنه د سیلانیانو په یو بس کې دننه د اور د لګېدو له امله مړه شوي دي. دا پیښه نن د چین په مرکزي ولایت هانان کې رامنځته شوې ده. د ټلویزیون د خبر له مخې په دغه بس کې ټول 55 کسان سپاره وو چې د لویې لارې له امنیتي موانع سره یې ټکر وکړ. د پیښې یوویشت ټپیان روغتون ته انتقال شوي او بس چلوونکی هم د تحقیقاتو لپاره توقیف شوی دی. د ټکر علت تر اوسه نه دی معلوم. په چین کې ترافیکي پیښې ډېرې کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایې له مخې هر کال د دې هېواد په سړکونو کې په ترافیکي پیښو کې له 2.5 لک زیات کسان وژل کېږي. او د اروپا د 2018 کال د فوټبال اتلولیو د سیالیو په دوهم پړاو کې نن کوربه هیواد فرانسه له آیرلند، جرمني له سلواکیا او هنګري له بلجیم سره مسابقه کوي. دغه درې وړه مسابقې د افغانستان په وخت په 15:30، 18:30 او د شپې په 19:30 بجو کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه ټاکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 1.1 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 3.0 او ټیټه 22. په کندهار کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 9.0 او ټیټه 21. په مزار شریف کې به اسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 9.0 او ټیټه 21. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 8.0 او ټیټه 23.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو لاسادي رادیو واوریدل. سات په افغانستان کې د مازیګر 4:10 وي. روانه خبرونه کوي د افغانستان حکومت وای په دغه یواد کې د نشي توکو د کښت او د غرض وسره د معتادینو د لوړېدو د شمیر د لوړېدو په خاطر اندیشمن دی او دا د دوی مسولیت دی څو لدې پدیده سره مبارزه وکړي.
یک تهدید است کې همه بشر و سلامت بشری را به خطر مواجه ساخته و ما هم مسولیت خود داریم.
افغان حکومت د هلمند پخوانی او د میدان وردګو اوسنۍ امنیت قمندانان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه د راپور سربېره دا هم اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جوزجان ولایت ته به پلاوی واستوي څو په دغه ولایت کې د آمو سیند د اوبو د لوړېدو له امله د تخریباتو حالات وڅاري. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې په ځینو سیمو کې د روسیې او د غرض د سوریې د حکومت د تازه هوایي بمباریو او له امله د ورپېښو سو تلفاتو په اړه معلومات ترکو. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ورکو سو ځانو د پلاتین خبرونه لیاته مباسي. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې د افم په 3.15 چپو اوریدلای شي او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1289 چپو باندې هم د ازادي رادیو 1200 خبرونه دا اوریدو وړ دي. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د نشي توکو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي د مخدره موادو نړیوال او سیمایزو اړخونو د دغه پدیده په وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې مسولین همدارس د خلکو نړیوالې ټولنې له همکارۍ پرته د نشي توکو په وړاندې مبارزه ناممکنه بولي. تفصیل د محمد حدیث پر د سپری رپورت کې.
د جون د میاشتې 6 نیټه د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځ سره برابره ده. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي افغانستان هم له دغې خطرناکې او ګواښونکې پدیدې څخه خوندي نه دی او پر وړاندې مبارزه هم د ځینو دلایلو له کبله ستونزمنه شوې. د دغه وزارت د پالیسۍ او همغږۍ د چارو معین جاوید احمد قایم د نشي توکو په کښت، تولید او قاچاق کې د نړیوالې مافیا لاس لرل هغه لامل ګڼي چې ګواکې د نشي توکو پر وړاندې مبارزه یې ستونزمنه کړې ده. ښاغلي قایم ازادي راډیو ته وویل ستونزو سره سره بیا هم د تیر کال په پرتلا د نشي توکو کرکیلې کم شوی خو د دقیقو ارقامو په اړه یې څه ونه ویل.
بین المللي او منطقوي بودونه لري سره دې هم ارقام د څه چې موږ څکل ارقام تر اوسه پورې نه لرو خو د تیر کال ارقام ښیي چې په کښتي کمال راغلی مشکل غټ دی. هغې لحاظه د هغې تاثیرات د افغان حکومت مبارزې باندې کافي ډېر دي. موږ هم د مبارزه ستونزمنه کړې ده.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې کابو 3.5 میلیونه افغانان پر مخدره توکو روږدي دي چې د افغانستان د نفوس 11% جوړوي. وړاندې د امریکا د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې د یوې څېړنې پر اساس ویلي و په داسې حال کې چې افغانستان 3.5 میلیونه معتادین لري خو یوازې په کال کې د 40,000 کسانو د درملنې ظرفیت لري. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 111 روغتیایي مرکزونه موجود دي خو موده مخکې د عامې روغتیا وزیر بیا دغه مرکزونه په هیڅ وجه د روږدو کسانو د درملنې لپاره کافي نه و بللي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نشي توکي په افغانستان کې ستره ملي ستونزه بولي او وایي د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت ملي، دینی او انساني مسؤلیت دی. ښاغلي عبدالله د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته په استولي پیغام کې په تکرار دا ژمنه کړې چې حکومت به د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول حدسی و نسبموی.
مسئولیت ملی، مسئولیت دینی و مسئولیت انسانی داریم.
موږ ملی، دینی او انسانی مسئولیت لرو ترڅو په دغه برخه کې هرڅه چې مو په وس کې وي د بشریت د ژغورلو لپاره دریغ نکړو او دا داسې پدیده ده چې بشریت له ګواښ سره مخ کړی او موږ په دې رابطه خپل مسئولیت لرو.
به خطر مواجه ساخته و ما هم مسئولیت خود داریم.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد که څه هم په افغانستان کې روانه جګړه او ناامنی د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوی خنډ ګڼي خو تر یو بریده د ملامتۍ ګوته حکومت ته نیسی. جنرال خدایداد د یک شمې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې کمزور حکومتولي، ناسم مدیریت د نشئی او یا په خاصه توګه د کوکنارو د بدیل نه رامنځته کېدل، نشئی توکو ته اسانه لاسرسی، فقر او په ټوله کې د دغه وژون کې پدیدې پر وړاندې د منظمې او هر اړخیزې پالیسۍ نه موجودیت هغه عمده نور عواملو بلل چې د ده په خبره په دې برخه کې مبارزه ناکامه کړې ده.
افغانستان کې جنگ جریان لري، جنگ او مواد مخدر، فساد اداري، حکومتداري ضعیف، دا یو بل سره مستقیما ارتباط لري. دولت افغانستان جامع جهانی تر اوسه موافق نه دي شوی چې په شکل چې لازم وي هغه کښت چې په افغانستان کې تریاک تولیدوي دغه په مقابل کې مبارزه وکړي.
ښاغلی خدایداد وایي د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د منظم او مؤثر مبارزې تر څنګ لازمه ده چې نړیوال په خاصه توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم په دې برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د ښاغلي خدایداد په خبره تر هغې چې په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي توکو تقاضا موجوده وي، په افغانستان کې جګړه روانه وي او لوی مافیایي کړۍ د دغه پدیدې په کښت، تولید او قاچاق کې لاس ولري، ستونزمنه به وي چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه دې بریالی شي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
زمیمون پا مرتب که ده باران ده پارا پانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ازادي رادیو مازیګرنی پښتو خبرونه اوري. اوس هم یو بل راپور راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د میدان وردګو ولایت امنیه قمندان او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قمندان لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. تر دې دمخه د میدان وردګو ولایت له امنیه قمندان څخه د وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قمندان څخه د اداري فساد په تور څېړنې روانې وي. اجمل تورمن پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د میدان وردګو ولایت له امنیه قمندان او د هلمند ولایت له پخوانی امنیه قمندان څخه چیرنې خپل روسی پړاو ته رسیدلې دي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دوړه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوې دي او ورڅخه چیرنې روانې دي.
د هلمند پخوانی امنیه قمندان څارنوالۍ ته معرفي شوی، ورڅخه چیرنې روانې دي او د وردګو امنیه قمندان هم څارنوالۍ ته معرفي شوی او چیرنې روانې دي. چیرنې خپل سی پړاو ته رسیدلې دي چې په دې اړه به د اړوند ادارو لخوا له رسنیو سره معلومات شریک شي.
تر دې درې ورځې مخکې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو سره د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندان خلیل اندرابي د همکارۍ په اړه د څېړنو په هدف یو پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. د خلیل اندرابي څخه تېره اونۍ هغه مهال څېړنې پیل شوې چې په بغلان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مشر د ده په موټر کې ونیول شو، خو ښاغلی اندرابي دغه ادعا یوه دسیسه ګڼلې. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته د هغه سفر پر مهال چې شل ورځې مخکې درلود، د خلکو د دې ادعاو تر اوریدلو وروسته چې د نوموړي ولایت پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ په اداري فساد کې لاس لري، دستور ورکړ چې نوموړی د لندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په هلمند ولایت کې د خیالي پولیسو تشکیل، د امنیه قمندانیو د پوستونو خرطلاو او د پولیسو په لیکو کې د نویو کسانو د جلب او جذب مخنیوي هغه تورونه دي چې په ښاغلي سرجنګ پورې شوي دي. و موږ خپل په دې اړه د نوموړي نظر هم واغلو، خو د بیا بیا هڅو به وجود بریالي نشو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د داشان قضیو څېړل د دولت ټینګې ارادې ته اړتیا لري. د چارو کارپوه او د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر د یک شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې کچېرې داشان قضیې نتیجې ته تر رسیدلو پورې د حکومت لخوا تعقیب شي، د خلکو له تود هرکلی سره به مخ شي.
دولت ډېر جدي یو موضوع چې هغه ارتباط نیسي د افغانستان ملي امنیت ته او د افغانستان ادارې ته چې په هغه کې د فساد مخه نیسي او په دې کې اقدامات کېږي، خلک هم د دې ملاتړ کوي. مګر هیله دا ده چې حتما باید دغه مسائل باید آخره وڅېړل شي. دا شکل پیدا نه کړي لکه کوم رنګ چې موږ پخوا ولیدل چې په ډېرو مهمو قضایاو کې کمیسیونو نه وټاکل شول، دغه نتیجې خلکو ته معلومې نه دي.
د وردګ ولایت امنیه قمندان او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قمندان په داسې حال کې لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي چې ټاکل شوی همدا اونۍ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په کار پیل وکړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د فساد په تړاو ټولې دوسیې چې په هر کچوي باید په دغه مرکز کې وڅیړل شي. خو ولیدل شي چې دغه مرکز به وکړی شي چې د لوړ پوړو دولتي چارواکو دوسیې وڅیړي که څنګه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
به هم د نامنې پټړاو یو راپور لرو. په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې غړي په ختیځ ولایتونو خاصتا ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی همدارز له حکومت غواړي چې د نامنې د رامنځته کېدو د عاملین دي د مجازات په برخه کې جدي اقدام وکړي او هغوی د خپلو اعمالو سزا ته ورسوي. له بلخه مجیب الرحمن حبیبزی راپور چمتو کړی.
د بلخ ولایت مدني فعالان په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د بلخ ولایت لسګونه تنو مدني فعالانو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې وروستي فعالیتونه د بشر ضد عمل وبلل او په شدید الفاظو یې وغندل. د مدني ټولنې د غړي وایي چې کابو څلور ورځې دمخه د داعش ډلې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د عامه خلکو پر کورونو حملې وکړې او سربېره پر دې چې د هغوی کورونه یې وران کړل، ځینې ښځې او ماشومان یې هم له ځان سره برمته کړي دي. د بلخ مدني ټولنې یوې غړې سکینې ناصرې پاړه وویل
حمله کې در خانه های که در ولایت ننګرهار صورت گرفته.
په ننګرهار ولایت کې کومه حمله چې د عام خلکو پر کورونو ترسره شوې ده موږ یې په شدید الفاظو غندو او همدارنګه وایو چې د داعش ډله یوه تروریستي ډله ده چې د بشریت ضد او غیر منطقي کړنې ترسره کوي. د بلخ مدني فعالان په دې اند دي چې د ملي یووالي حکومت د رامنځته کېدو سره سم د هېواد په مختلفو سیمو کې نامنې زور اخیستی او زړه بوږنوونکي او د بشر ضد عمل هم زیات شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت او د نامنیو د عاملینو د مجازات په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د بلخ مدني ټولنې یوه بل غړي خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
د سولې کې حکومت باید د ملي در افغانستان حکومت میکنه. متاسفانه
لکم کال څخه چې د ملي یووالي حکومت خپل فعالیت پیل کړی دی ورځ تر بلې نامنی زیاتیږي او زړه بګنون کې پیښې هم زیاتې شوې دي. هغه کې د افغانستان ختیځ دی او کلویدیس د دا ډول پیښو شاهد دی. خو له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د ناوړه پیښو عاملین دې مجازات کړي. دا اعتراض په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازګۍ سره د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي ویلي دي چې په لنډه موده کې به داعش له ننګرهار څخه په شا وتنبوي او سیمه به د دښمن له وجوده تصفیه کړي. هغه همداراز منلې ده چې په کوټ ولسوالۍ کې داعشیانو وروسته له دې چې د خلکو پر کلونو یې حمله کړې، ښځې او ماشومان یې هم له ځان سره نامعلوم ځای ته لېږدولي دي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترڅ کې یې څه باندې 130 داعشیان دی ولایت کې لمانځه وړي دي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو واوریدل چې د ماښام له 2 بجو نه د سهار تر 2 بجو پورې پر همدې څپو خبرونه لري. خو سه له ازادۍ رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. بیا هم شمال ته ورځو. د افغانستان د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت وایي ډېر ژر به د دوی یو پلاوی جوزجان ولایت ته ورسي څو د آمو سیند د اوبو د سطحې د لوړوالي له امله رامنځته سوي وروستي تخریبات وڅېړي. د موضوع وروسته له هغې مطرح کېږي چې د جوزجان د قرقین ولسوالۍ یو شمېر چارواکو اندېښنه وښودله چې په آمو سیند کې د اوبو د سطحې لوړوالي دغه ولسوالۍ د له منځه تلو له ګواښ سره مخ کړې ده. تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د آمو سیند د اوبو د سطحې لوړوالي له امله رامنځته شوي تخریبات به وڅېړل شي. د دغه وزارت د برسې د برخې معین ننګیالي قلتوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د روانې اونۍ تر پایه سیمې ته ورشي او خپلې ټولې څېړنې به جمهوري ریاست سره شریکې کړي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې زموږ پلاوی به انشاءالله د دغه اونۍ تر پای پورې به سیمې ته ورسیږي او د سیمې کوم تخریبات چې نوی دي یا کومې اندېښنې چې رامنځته شوي دي دغه به ټول وڅړي او د بلې اونۍ تر پای پورې به ان شاء الله موږ ټول جزئیات جمهور ریاست مقام سره به ان شاء الله شریکو.
نوموړي همدارنګه ومنله چې په دې وروستیو کې د آمو سیند تخریبات مخ په زیاتېدو دي، خو په وینا یې چې د دې ستونزې اساسي حل ته اړتیا ده چې دغلته لازم تحکیمات ترسره شي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې د جوزجان د قرقین ولسوالۍ د پوهنې د ریاست یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په آمو سیند کې د اوبو د سطحې لوړوالي څو ښوونځي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړی چې که دولت دې موضوع ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د هغه په خبره ښایي قرقین ولسوالۍ د افغانستان له جغرافیې څخه حذف شي. خو د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی په روان کال کې د سواحلو د تحکیماتو لپاره 10 بیلابیلې پروژې تر لاس لاندې لري چې په دې سره به د خلکو یو شمېر ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سکال موږ 10 پورې د سواحلو د تحکیماتو لپاره تړونونه لاسلیک کوو او دا ان شاء الله کولای شي چې تر یو بریده د خلکو ستونزې حل کړي. د موسین پاړه زغواړم وایم چې د موسین د دې لپاره چې په اساسي ډول د سواحلو تحکیمات پکې وشي د دې لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده.
خو له دې ټولو سره د چارو یو شمېر شنونکي وایي که چیرې د آمو سیند د اوبو د تخریباتو مخه ونه نیول شي نو ډېرې سیمې به له منځه یوسي او ناوړې پایلې به ولري. افغان کارپوه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې اړوند ارګانونه باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو د فیسبوک پانی ادرس ته تاسو کولی سئ دغه پانه خوش کړئ او پکښې په ورځني مطالب او دغه راز مشکل عکسونه او ویډیوګانې وګورئ. هغه دوستان چې د ټویټر اکاونټ لري نو د ازادي راډیو د ټویټر ادرس ته twitter.com/ازادي راډیو او د ازادي راډیو د ویب پانی ادرس بیا azadiradio.com/azadiradio.org دی. وسام یو بل راپور راخلو. په پکتیا کې ځینې لوړ پوړي چارواکي دا مني چې په اداره کې خلکو د کمزوري ظرفیت لامل هغه ډول چې لازم ده منظم او په خپل وخت کار نشي اجرا کولای. خو د ظرفیتونو لوړوالی او کارونو د پرمختګ په هدف د شفافیت او روڼتیا او ظرفیت لوړونې پروګرامونه طرحه کړي او دا به تطبیق کړي. نور حالې لسیمې د داوود تپان په ریپورت کې.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د ادارو د ظرفیت لوړونې پروسه ځکه پیل کړې چې په دې ولایت کې لا هم په اداره کې د ظرفیت کمزوري د کارونو د ځنډ باعث شوې ده. پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ظرفیت لوړونې او شفافیت رامنځته کېدو په یو ورځني آزاد بحث کې په خپلو اداري رئیسانو د قانون حاکمیت او لځانه د پیلیدونکي شفافیت غږ وکړ.
افغانستان کې چې دا کوم کلچر او کوم کلتور راغلی د ابتدا هغه همدا دی چارواکي که کوم چوکۍ باندې کښېني هغه داسې ګمان کوي چې زه مستثنا یم د قانون نه او ذهن کې دا خبره چې قانون په نورو باندې عملي کېږي خو ما دپاره نه ده. نه خبره داسې نه ده. قانون اول باید دغه چارواکي په ځان باندې عملي کړي.
د که څه هم په خپلو خبرو کې اداره په ښکاره ډول د ظرفیت په لحاظ ټیټه ونه ګڼله خو د پکتیا والی ویان نقیب احمد اتل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دوی د ادارې د کمزورۍ څخه ځورېږي.
زموږ په ادارو کې اوس هم ظرفیتونه ټیټ دي او له بده مرغه لکه څنګه چې لازمه ده په سمه توګه خدمات خلکو ته نشو وړاندې کولی. د دغسې کنفرانسونو جوړول چې په دې کې د روڼتیا او حساب ورکونې سره البته زموږ د ادارو مسؤلین آشنا کېږي او بلدیږي ورسره نو دا به د ښې حکومتوالۍ لپاره البته یو لار پرانیزي او یو خلاص سره ورنه بولم.
د نوموړي په خبره په اداره کې د شفافیت او پیاوړتیا رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو ادارو په مرسته پلانونه ترتیب کړي او غواړي له دې لارې شفافیت رامنځته کړي. په پکتیا کې د ظرفیت کمزوري او شفافیت نشتوالي وجه د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری په اداره کې سلیقوي برخوردونه ګڼي وایي.
دلته ټول مسل مامخ کې ویلې په وکیل صاحب باندې که نور مدني ټولنې د دوی شخصي غوښتنو په اساس باندې د سلیقوي برخورد په اساس باندې اوس را هغه د منفي نقاط ته ګوتې وړي او هغه په دې سبب نه اصلاح کېږي او نه د اصلاح وړ دي.
دی دا هم وایي چې د ادارې پیاوړتیا په موخه د لوړ پوړي ولایتي چارواکي اداري پرسونل او وکیلان ټول په همغږي ډول د آزاد رقابت له لارې په ادارو کې وړ کسان په دنده وګماري چې په دې ولایت کې د ادارې کمزوري څخه خلاص شي. چارواکي د ادارې ظرفیت کمزوري خبره په داسې حال کې کوي چې ادارو ته یو شمېر مراجعین د خپلو کارونو له ځنډ او خنډ سره مخ شوي او په پرله پسې ډول شکایتونه کوي چې د کارونو نه ترسره کېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خبری سات له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلور بجو له آزادی رادیو.
بله دوستانو، خبری سات تاسو کولای سي د دوشنبه نه تر چهارشنبه پر ورځې پرې د آزادی رادیو څخه واوري. خو سات څلور نیم بجې دی، یو بیا لنډ خبرونه لرو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې نړۍ لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د میدان وردګو ولایت امنی قومندان او د هلمند ولایت په خوانی امنی قومندان لوی ترنولی تماریف شوی. د میدان وردګو ولایت امنی قومندان خلیل اندرابی د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په همکاري تورنده او د هلمند امنی پر پخوانی قومندان عبدالرحمن سر جنگ هم د اداري فساد تور پورې شوی دی. د حکومت اجرایی رئیس وایي حکومت د مخدره موادو د قاچاق د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده لري، خو دغه ستونزه او په مخدره موادو د په سلګونو زرو ځوانانو روږدې کیدل د هیواد په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د کندز ولایت سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د ناتو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې د ملا جنت په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپاړس وسلوال وژل شوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي د نوي کابل بانک د اخیستو لپاره د جی ایس سی آریانا په نوم یوې افغاني کمپنۍ خپله داوطلبي وړاندې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری بل اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د تاریخي ټول پوښتنې په ترڅ کې د دې ټولنې او د بریتانیا له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د سوریې په شمالي هغو سیمو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په ولکه کې دي، د روسیې او د سوریې د حکومت د هوایي بمباریو په ترڅ کې د 50 ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونو د فلوجه ښار وروستۍ سیمه هم د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته ونیوه. د فلوجه د عملیاتو قمندانان اعلان وکړ چې دغه جګړه پای ته ورسېده. د چین دولتي تلویزیون خبر ورکوي لږ تر لږه 10 تنه د سیلانیانو په یوه بس کې دننه د اور د لګېدو له امله مړه شوي دي. دا پیښه نن د چین په مرکزي ولایت هنان کې رامنځته شوې ده. او د اروپا د 2014 میلادي کال فوټبال اتلولیو د سیالیو په دوهم پړاو کې نن کوربه هیواد فرانسه له آیرلند، جرمني له سلواکیا او هنګري له بلجیم سره مسابقه کوي. دغه درې وړه مسابقې د افغانستان په وخت په 15:30، 8:30 او د شپې په 11:30 بجو کېږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره لال چند سیتارام راجپوت مشر روزونکی وټاکل شو. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ ښاغلی راجپوت په یوه خبري غونډه کې چې د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي او ملي روزونکي رئیس احمد زیب کې ګډون درلود، په هند کې رسنۍ ته معرفي شو.
افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د افغانستان د ملي لوبډلې ستر مربي په حیث راجپوت سره تړون لاسلیک کړ.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د کرکټ د ملي لوبډلې د نوي مشر لال چند راجپوت په ټاکلو سره به د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو سیالۍ کې ښه لاسته راوړنې ولري. ښاغلی لال راجپوت د کرکټ د الف ټیم او د کرکټ د 19 لوبډلې د روزونکي په توګه په هندوستان کې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د جدو فدراسیون مسؤلین وایي چې تمه ده دغه فدراسیون لوبغاړی توفیق بخشي د 2018 میلادي کال د اولمپیک په سیالۍ کې ګډون وکړي. د جدو فدراسیون رئیس زکریا صدی نن ازادي راډیو ته وویل چې توفیق بخشي د منفي 100 کیلو اولی په پلځای د 82 کیلو وزن په درلودلو سره په دغو سیالیو کې د افغانستان لوري کاندیدان وو چې ښاغلی بخشي وتوانې دغو سیالۍ ته لار پیدا کړي. د 2018 میلادي کال د اولمپیک سیالۍ د روان کال د اګست په 15 د برازیل په ریو ښار کې پیلېږي او د اروپا د فوټبال جام د مسابقو په حسي پړاو کې تمه د نن شپه فرانسې له آیرلند او جرمني له سلواکیا سره لوبه وکړي. د یو ایفا یا د اروپا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د تېرې شپې په لوبه کې پولنډ له سویس سره یو د یو پر وړاندې مساوي شو او پرتګال او ویلز یو یو خپل مقابل ټیمونه شمالي آیرلند او کروشیا ته ماتې ورکړه. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جولای تر لسمې په فرانسې کې دوام کوي. د خبرونو پای
د مرسی احمد زید څخه مو سپورتي خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې وخت پیدا سو نو تاسو لنډ سیمسونه هم لولو. خو تر هغه مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي ټولنه له خپلو شپږو مؤسسو غواړي چې له دې اتحادیې د برېټانیا تر ممکنه حده ژر ووځي څو په دې ډول دغه ټولنه له نور بحران څخه خوندي پاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو په ګډون د نورو اروپایي هیوادونو ګڼ اتباع په وروستیو کلونو کې برېټانیا ته د کاروبار لپاره تللي دي. په دې اړه صالح محمد صالح د برېټانیا په اکسفورډ کې له میشت افغان سید احمد شاه سادات سره مرکه کړې ده او دا مرکه په ګډه ورو
اقتصادي لحاظ باندې فعلا لکه د پاون نرخ ولوېدو د کورونو قیمتونه هم ښکته شول. دا په دې اساس سره چې اروپایي اتحادیه نه انګلستان ووته په لنډمهاله طور دغه مشکل د الیکشن خو په اوږدمهاله طور سره دا د انګلستان حکومت دپاره ځکه ښه شو چې دلته دغه درې نورو یوروپین ملکونه چې یو ځای کېږي تاوانو پلنو کې دغه هم لکه ترکیه او نور دغه اکثره خلک د کار دپاره اروپا ته اروپا او د غربي اروپا او بیا بالاخره د انګلستان ته زیات راځي او انګلستان خلکو دپاره بیکاري لوړېدله ځکه چیپ لیبر د نورو ملکونو پیدا کېدو دې په خاطر باندې انګریزانو نه غوښته چې فعلن لپاره د اروپایي اتحادیې سره یو ځای شي. دوی غوښته خپل جدا د خپل خلکو ولسره او د هیلت سیستم دی فری هیلت سرویس او دغه دې په خاطر باندې چې ابیوز نشي نور خلکو د خوا استفاده ترې ونشي دوی ځان ترې ګوښه کړه. ممکن په لانګ ټرم باندې د فائدې وي ځکه دغه درې ملکونه چې نور شاملېږي اروپایي اتحادیې ته د دوی ملکونو کاریګر او د نورو شرقي اروپا په بازي کاریګر چې مثلا د دوی اروپا نور هیوادونو کې ځان لپاره کارونه پیدا کوي شي هلته سکل شي نو په لانګ ټرم باندې که بیا انګلستان هم د نورو اروپایي ملکونو سره یوځای کېږي بیا به اقتصاد د دوی ورسره جوړ
شي. اوس که چیرې برېټانیا له اروپایي ټولنې څخه ووځي د نورو اروپایي هیوادونو د اتباعو برخلیک به څه کېږي چې هلته په برېټانیا کې دېره سوي دي؟ البته په دې ډله کې افغانان هم شامل دي، هغه افغانان چې د نورو اروپایي هیوادونو تابعیتونه لري.
په هغوی باندې په اصطلاح یو منفي اغېز په دې کېدای شي چې لکه تاسو وکتل فرانسې کې هم یو سیاسي ګوند غواړي چې هلته هم ریفرندم وشي او هغوی هم غواړي چې ووځي د اروپایي اتحادیې نه. یعنې اروپایي اتحادیې لپاره دا یو بد خبر و که چېرته انګلستان ورسره وي دا به زیات اروپایي اتحادیې لپاره مثبت اغېز به پرې درلودی او افغانانو لپاره به هم یو اندازه بد خبر په دې وي چې په اروپایي په شرقي اروپا کې دومره اندازه د کار زمینه هم نه وه لکه څنګه چې په اصطلاح په انګلستان د نورو دغو کې وا شای چې هلته هم بعضې خلک د اروپایي اتحادیې نه ووځي نو بیا ممکن مشکلات وي. د بعض ملکونو ته لکه څوک په اسپانیا کې اوسېږي افغانان یا بعض افغانان په ایټالیا کې اوسېږي یونان کې اوسېږي هغوی ته بیا به ډېر مشکلات وي.
څه باندې 2 میلیونه برېټانویانو د دې هېواد پارلمان ته په یوه آنلاین غوښتنلیک کې ویلي دي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه د بیا ټول پوښتنه وسي. دا غوښتنه ستاسو په نظر څومره عملي ښکاري؟
دا امکان نه لري ځکه چې دلته په فیصدي باندې کله چې چا په هاته په نیم فیصد باندې چا وګټله بیا دوباره یې نشي راکولی.
او د نړۍ لوی تجارتي مرکزونه په لندن او د برېټانیا په نورو ښارونو کې دي. اوس که چیرې د برېټانیا له وتلو سره قوانین بدلیږي، تعرفې بدلیږي، څه برخورد به کیږي له دغو تجارتي مرکزونو سره؟ یا څومره تاثیر کوي دغه مسله د دوی پر کاروبار؟
نورو قوانینو کې اکثره د یورپین یونین او د خپل د انګریزانو قانون کې دومره زیات فرق نشته دی داسې لوی اثر پرې نه راځي. لږ تغییرات به راځي خو دومره لوی پراخ پیمانه باندې به تغییرات پکې نه راځي.
په برېټانیا کې میشت افغان سید احمد شاه سادات چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر برېټانیې د اروپایي ټولنې تر وتلو وروسته اقتصادي او سیاسي اغیز په اړه باندې معلومات ورکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت حماس د هلمند څخه لیکلي دولت باید داعش سره جدي مبارزه وکړي. جانان پوپل د کندهار لیکي ک لوړ پوړي چارواکي مجازات سي نو دا به حکومت ته د خلکو زړونه لا ور نږدې کړي. سراج محد د شاجوی ولسوالۍ نه ورته خبر کړی وایي چې ټول په فساد ککړ قاضیان، والیان او څارنوالان هم باید محاکمه سي. رئیس سایم الکوزی له ننګرهار د ازادي راډیو د کارکوونکو ستاینه کړې، له دوی مننه کوم. د جلال آباد نه انجینیر نسیم څرګند لیکلی افغانان نور جنگ نه غواړي، سوله غواړي. د کندهار څخه فرید احمد لیکي، اشرف غنی څخه غواړم چې د کندهار د استادانو معاشونه ورکړي. او اسلام الدین له لوګر لیکي چې د لوګر روغتیایي مرکزونه دوا نه لري، صرف پرستامول ګولۍ د هر مرض لپاره ورکوي. په سوریه کې د روسیې او سوریه د دولت په هوایي حملو کې تر اتیا زیات کسان وژل شوي چې نږدې شپېته تنه ملک کاندي. دغه حملو د سوریه د ختیځ په هغه سیمه کې وسولې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دي. د سوریې په کورنۍ جګړې کې چې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې، تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په دې اړه راپور د وخت کموالي له امله نه سو خپرولی، خو تاسو کولی شئ دغه راپور په تفصیل سره د ازادي ریډیو پر انټرنیټ پانه ازادي ریډیو ټکی کام باندې ولولې او وایوري. له همدې سره روانه خبرونه هم پای ته رسیږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه لا یاده مباسي.
د ورکوسو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفاً دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوئ عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې یوه ورور د ځان پاکه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له کورنۍ نه ورک شوی دی، او دوهم هم یو اوریدونکي له هلمند نه تلیفون کړی دی چې د دوو ماشومانو پاکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږه است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د دولت ملتیار موږ ته رالیږلی دی. دی په خپل پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې اول د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملتیار د کندهار د ولسوالۍ څخه ما زه په کوچنیوالي د کوره څخه زه راوتلی یم. کاروبار و په کندهار کې، ما څخه خپل کور خریبان ټوله ورځ کې زه ورته غواړم په ازادي راډیو کې زه پیغام پرېږدم او زما خریبان پیدا شي. زما نوم دغه دولت ملکیار دی، د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ سره خبرې کوم. زه چا سره وتیږم ام هر څه چې زما په اړه یا معلومات لري یا څوک ما پیژني یا یو داسې هغه زما قرباني نو په دغه شمېره زما سره اړیکې ټینګې کړي. نو زما د ټېلیفون شمېره ده 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شمیر جمع سر علیک کنید که تزاده درجه تخبنان پاکستان جوی زنده بر
ده گران ورور تلفونی پیغام مواورد کورانه دوستانی کولشی چورتا تلفون مکریم اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام در خپور کړو چې یو ورور له هلمند نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوو ماشومانو په هکله معلومات لري چې یو یې محمد ولی نومیږي او دوام یې عبدالولی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه محمد علي د هلمند ولایت د نداجي د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. یو دوه دانې کوچنیان دي چې یو محمد ولی نومیږي د پلار نوم یې غفار او بل ورور یې عبدالولی نومیږي د پلار نوم یې غفار. دغه کوچنیان چې دي دلته مالکې په سیمه کې زموږ سره دي د هر مؤمن مسلمان چې دي زموږ سره دي په دغه شمېره سره اړیکه ونیسي. د شمېرې لمبر درته وایم 0 0 0 4 1 4 2 3 2 3. بیا تکراروم په دغه شمېره باندې دوه کوچنیان دي چې یو نوم یې محمد ولی دی د پلار نوم یې غفار دی دا کوچنیان وایي او بل عبدالولی دی د پلار نوم یې غفار دا دواړه سره وروڼه دي. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی په مرکزی په سیمه کې د دغه تاسو زده سره په تماس کې یم. دغه زما لمبر دی 0 0 0 4 1 4 2 3. د خدای په امان. السلام
علیکم. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پروگرام ته غواګ یاست. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ور رسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بلی حس، سلام علیکم، ز عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت نه میاړی کده سره نیولې ده. زما د اورک اجزانو خبرونه ته دا پیغام دی. زما د ماما زوی دی، دا جر لس کاله کیږي چې اورک دی، په اړه مخته معلومات نه کیږي. په هر چا ته معلومات تا مخته دی، ام په دغه شمیره هړی ک څنګه کی د روزګی په نامه دی. صفر اوه صفر اوه پوښ تلویش نه تلویش شل یو ځل بیا تکرار کوم، شمیره صفر اوه صفر اوه شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. تاسو د انتظار په هیله چې هر چا ته معلومات یې څه ډبله شیرني لري. السلام علیکم، ستاسو آزادي راډیو پرون دي تل مدام ژوندي. زه عبدالغنی د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکاذی چدرتی ویږي په دا څلور ورځو کې نادرکه شوی دی. کو چا ته د دې په اړه معلومات وي نو مکه دې په دغه شمېره ځای صفر واویا اتیا نه اتیا پنځه سوه دولس. شماره یو ځل بیا تکرارو، صفر واویا اتیا نه اتیا پنځه سوه دولس. هر چا ته چې د دې په اړه معلومات وي نو مکه دې په دغه شمېره زنګ ووهئ، خپل جایزه دې د پنځوس زره افغانیو په بدل کې ترلاسه کړي.
الو، السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پیژم. زه محمد رسول د هلمند ولایت ناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو ورور دی د محمد ګل په نامه، دا یو کال کېږي چې نادرکه شوی دی. د مرګ د ژوند خو حکله هېڅ معلومات نشته. کار مسلمان ورور ته معلومات یې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهئ. صفر اووه صفر دوه درې سوه پنځه اووه سوه پنځوس.
بلی، السلام علیکم، زما نوم احمد خان دی، د هلمند ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زموږ یو ورور دی، روزی محمد نومېږي، د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. مخکې معلومات راغلی وو چې د کوټې په بارډر کې پیدا شوی دی. تاسو کولی شئ موږ ته په دغه شمېره اړیکه ونیسئ؟ صفر اووه صفر اووه شپږ څلوېښت نه څلوېښت شل. السلام علیکم، تاسو پیغام نه مننه.
زما یو زوی ورور ته تقریبا څلور کاله کېږي په نامه د احسان الله ده کر چپی دا کرے پا دا غلمبر زنگ را تو ویا سپر آویا درش پیتا تلور اتیا تنزو سلوی اخیو و سلام مانم دا پتک
مانم رحمت اللہ دی در زرزن لاکاز دی ما یو رو دی دا بجلا پا نام دی دا سمیانکات سر سرے هر مسلمان تا کیا یا پاسه وی او یا تماس لدی که بنجی وی که یلاوی که دار ارچاس وی داری و سر چین از مر سر جی پا دی لمبار سر تماس وی سپر و سپر اتا و دری و دری کنزه کنزه شمیره از دل بیاویم سپر و سپر و سپر اتا دو
قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نوروز کا پھر قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نوروز کا پھر قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نوروز کا پھر قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نوروز کا پھر قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نوروز کا پھر قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نوروز کا پھر قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نوروز کا پھر قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نوروز کا پھر قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نوروز کا پھر قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نوروز کا پھر قدرت اللہ پنا ہمارے ایران کی بنجیو نو
خانه زوی دی چې نوم یې عبدالحی دی. د دیارلس سوه پنځه نویم کال د اولې میاشتې په درېیم تاریخ د ګرشته ولسوالۍ د مدرسې څخه وتلی دی. په هرې مدرسې کښې چې یوه دغه لمبر ته دې زنګ ووي 0 1 9 0 1 0 1 0 کله شماره 0 4 9 5 8 0 8 0 8 0 8 حفیظ عبدالحی نومېږي. د حاجي ملا شراغا اخوند زوی دی د هلمند ولایت د ګرشته ولسوالۍ.
زه حاجي عبدالکریم اسکزی د سیم بولډک د بیز سره په تماس کښې یم. زما یو زوی ورک دی 18 میاشتې کېږي. نوم یې محرم دی. د سور کال دی د بیز بارډر سره درکه شوې دي. 18 میاشتې کېږي. د خدای د رضا دپاره که دی د اعلان په خپله اوري په خپله دې کوته راشي ټلیفون شمېره به زه درکړم. دغه زموږ د ټلیفون شمېرې دي
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کوم زما یو ورور دی عبدالباری نومیږي دارا اوولس کاله کېږي چې مدارک لی نه د ژوند معلومات ستانې د مرګ معلومات شته هر څوک کولی شی چې پهمیرا سره ما ته زنګ ووهي سپر اویا سپر اووه سوه یوولس څلور سوه شپږ څلوېښت نهه سوه درو اویا بیا د تلیفون شمېره تکرارم سپر اووه سوه یوولس څلور سوه شپږ څلوېښت نهه سوه درو اویا چې هر څوک یې درک راکړي نو هغه ته یو لوی انعام ورکول کېږي.
السلام علیکم نیکولیما د پروان د ولایت د ولسوالۍ سیمه زما یا ماما چینو محمد صابر د عبدالجان زوی شپږ کاله کېږي چې د ګدرېز رتنانه دره کښله دی ها مسلمان ورور ته زه په اړه کوم موت وی یا محمد صابر خپل زما غږ او زموږ شمېره د پروان یو نو سو پنځه شپږ تاسو زره پنځه
زبانو مجاور دی تاسو دې سلام وشي د ولایتي کمیشا خبر سفر او آیا سفر او آیا سفر حمزه داف صداف شش جار او سفر دو دهش بر میده و سلام
دراز لکلی زمایه او افسیده چې د نکی په نامه ده د پنځه لس کاله کېږي چې ورک ده ته هر چا ته معلوماتي ماتې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا درو اتیا اووه شپېته دولس نه هر چا چې معلوماتي په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي خپله شیرني ترلاسه کړي. محمد خبره کوم زمایه او افسیده ورک ده تندلس کاره چیزی در راز در کشانو در کلی در پنزوس پنزو پنزوس کلو پو مرده هر چه اتا معلوماتی مرزی پده و شمایران زنگوی سپر و آویا رو اتیا شپوز آویا یو دولس هر چه اتا معلوماتی مرزی پده و شمایران بانی زنگوی خبال شرینی بیتر لحظه چیز.
ہلو السلام علیکم. زه قدرت الله الغزنی پیغام ته پریږدم. زما یو دا کار زوی دی په نوم د سیف الله دا درې کاله کې چې ورته د ټلیفون شمېره نه وایم کار چې ازادي راځي ته ټلیفون وکړو زما درې سیم کارت یې بند کړي درې سره ته زنګونه خالق راوایي چې ټیم په عذابوي نو دا هیله کوم چې ازادي راځي ته مې پیغام قبول کړي. وسلام.
محمد علام افغان یم. زه سبا پنجاب څخه خبرې کوم. ډیر وخت کېږي چې پیغامونه د ازادۍ راډیو کې ریکارډ کوم. د خپل وراره په باره کې د ورک شوو عزیزانو تاج محمد د پلار نوم یې عبدالغفار دوه نیم کاله کېږي چې له کوره نه درکه دی. که چا د ده په باره کې معلومات راکړي 100,000 روپۍ به انعام ورکوم. ټلیفون شمېره مې ده 0-3-5-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-
الو سلام علیکم زایل احمد بهمن یلغت شخص قیسه ان که زما یورور چې نور احمد میشه تقریبا دوه کال کې چې مدارک دې کړه پاکله چوک معلومات لري او مشهدی په دغه شمیره باندې ځان مې وایي سپر 15 په دغه شمیره باندې سپر 15 کار چوک دغه پاکله معلومات لري مشهدی دغه شمیره ځان وایي خپل شیر نه دي ترلاسه
اولا سلام علیکم زال ستار کندار ولات ستر پټما کې ما ورو دي جبلات په نامه د اجرلس کال کې سمته نظر کړي هر چا د معلومات په دا نمبر کې مرزنګوي چې پر اجازه 23 ډیر مننه
زه د ولایت د کرکټ ولسالیت ستر پټما کې ما یو ګرادار دی د ولې په نامه دا واته کال کې چې نظر کړي ار کیا ته معلومات دی مو څه په دغه نامه څنګه وي چې پروا دوا سر دوا اته پس څنګه ار کیا ته معلومات دی مو څه په دغه شماره څنګه وي السلام علیکم
زه رنګا د کندهار ولایت د رنګا ولسوالۍ د سرشین د کلی ما ورارو دی د ځکه په نامه د ځان دی ول څه ورځې کې د کورونا درکته وي خر چا ته پات لمنمان کیه پرمات سره وری فرزاد تلیفون شمیره دې ما ده زنګ وی سپر وسته یو تر ویش جرنلز پنځنی بیا تلیفون شمیره دې لګا سپر و سپر سپر یو درې نا پنځه
سلام علیکم زه څه دکلا در غنداد او فلیسه خبر کوم زما وراره دی د ځکین ته نامه چې د لاجان زوی دی تقریبا دوله سورز کیږي د خپل کور نه برکه سوی دی چې ار ځای دی په خپل لاج غاوري یا بل چا د اړه معلومات دی په دغه ټلیفون شمیره جزما سره تماس ونیسي 0 و 1 و 1 جارلس پنځنیوي دا ټلیفون شمیره ده السلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1 همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115. گرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5:00 با وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم.